طالبانو حکومت وای پاکستان د خپل امنیت د ټینګښت پر ځای د پړې ګوته دوی ته نیولې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو مفصل بیان کې د پاکستانی چارواکو د سرګندونو په غبرګون دا خبره کړې. مجاهد زیاته کړې د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو وروستۍ ادعاوې په کلکه ردوي. د پاکستان د فوج لوی درستیز جنرال عاصم منیر په خپل هیواد کې د خونړیو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې د ده په وینا په دغو بریدونو کې ښکېلتیا د سیمې امنیت ګډوډوي. تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د دفاع وزارت په ګډون ګڼو پاکستاني چارواکو ادعا کړې وه چې د پاکستان په خاوره کې په وروستیو بریدو کې افغانان لاس لري. دغو چارواکو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر خلاف د بریدو مخه ونیسي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په بیان کې ویلي افغانستان له یوې اوږدې جګړې راوتلی او د ده په وینا په بل هیواد او په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادو کې ناامنی نه غواړي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر ضد وکارول شي. هغه ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت په دقت اداره کړي او د ده په وینا په کور دننه د حل لارې ورته ولټوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې په یو ځانمرګي برید کې تر شپېتو ډېر کسان ووژل شول او لسګونه نور کسان ټپیان شول چې پړه یې داعش ډلې ومنله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ځانګړي مفتش دفتر سیګار وایي د افغانستان بانک له طالبانو سره تړلې اداره ده او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار دا خبره د امریکا کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې کړې. سیګار دا خبره د یوې مالی ادارې د موندنو پر بنسټ کړې چې امریکا د افغانستان بانک د ارزونې لپاره ګمارلې وه. د سیګار په راپور کې راغلي دغه بانک مدیریت جدي ستونزې لري او د پیسو وینځلو او د تراګرو د تمویل په وړاندې د مبارزې په برخه کې ډېرې تشې لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پولیس سیاست رئیس احمد جواد صداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه ویل د پیسو وینځلو او په مرکزی بانک کې د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لري. سیګار هم درس په دې راپور کې ویلي امریکا په تیرو دوو کلو کې له افغانستان سره $2.35 میلیارد مرسته کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرکزی قومندانۍ سنټیکام ویل عمومي قومندان جنرال مایکل اری کوریلا په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې له هرمز تنګي تیر شوی او په متحده عربي اماراتو کې له لنډې دمې وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته رسیدلی. د دې راپور له مخې جنرال کوریلا عربي اماراتو کې د دغه هیواد له لوی درستیز جنرال عیسی سیف محمد ال مزروی سره کتلي او بیا بحرین ته تللی دی. امریکا په وروستیو ورځو کې منځني ختیځ ته زرګونه ځواکونه لیږلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نایجر په بې ثباتۍ کې د روسیې د واګنر د اجیرې ډلې د ناوړه استفادې په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د باندنیو چارو وزیر پرون د بی بی سي له انګلیسي برخې سره په مرکه کې ویل فکر نه کوي چې واګنر ډله یا روسیه به په هغه څه کې لاس ولري چې په نایجر کې پېښ شول. خو د په عین حال کې ویل تر وسه هڅه کوي چې له دې وضعیت سو استفاده وکړي. د جنرال عبدالرحمن چیانی په مشرۍ د نایجر د ولسمشرۍ ګارډز واکونو د جولای په 8مه پر ولسمشر محمد بازوم کودتا وکړه. هغه ونیو او د هیواد چارواګي په خپل لاس کې واخیستې.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام د فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت اساسي قرباني یو. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په دې وروستي و کې په بریټانیا کې یو شمیر افغانان شاید تخلیه په پروسه کې د هیواد راوړل شوی و. دوی د بې کوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي. د راپورونو پر بنسټ په هغو افغانانو کې چې د هیواد ته راوړل شوی دي په 15 کې یو تن د بې کوره کېدو له ستونزې سره مخ دی. خو په ټوله کې دغه افغانان چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان وتلی دی او بیلابیلو هیوادونو ته تللی دی په څه وضعیت کې دی؟ په ځانګړي ډول د هغو افغانانو وضعیت به نن په پروګرام کې ورباندې خبرې وکړو چې دوی د افغانستان نه د وتلو لپاره سختې لارې انتخابوي. د دغې لارو نه یو هم د ترکیې او ایران لار ده چې دوی د ترکیې او ایران له لارې یونان ته راځي او د یونان په سختو اوبو کې دوی هڅه کوي چې د دې لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه او ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه پاروستي وو کې زه د نقیز راپورونه هم راغلي دي. او داسې ویل کېږي چې په دغې دواړو هیوادونو کې زیاتره هغه افغانان چې د اروپا ته د رسېدو په لټه کې دي په دغې هیوادونو کې ډېر ځورول کېږي. خو په ټوله کې حل لار څه ده چې افغانان وکولی شي د دغې انتخابونو پر ځای باندې په هیواد کې پاتې شي، هلته کار وکړي، او هغه افغانان چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شمول په ترکیه او ایران کې میشتي او یا هم د دغې دوو هیوادونو له لارې غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي، څه ډول ستونزې کالي؟ نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. د اقتصادي چارو کارپو عبور احرار مسپور دوی بر سره په خبرونه کې وي، او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان کډوال وحید الله مینی. تاسو دواړه ستړي مشه، په خیر راغلی. هغه لمینی په پیل کې تاسو ته راځم، زیاتره افغان ځوانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځان یونان ته ورسوي او د یونان نه وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. تاسو په پیل کې راته په ترکیه کې د افغان کډوالو، هغوی که په ویزه راغلي دي یا که په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي، د ژوند حال را سره شریک کړئ.
ډیره مننه اغلی سیال. اول خو سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه چې وخت مراکه او زموږ پوښتنه وکړه. راځم ستاسو سوال ته. په ترکیه کې د افغانانو ستونزې، یا هغه افغانان چې په ترکیه کې میشت دي یا پاتې کیږي یا غواړي چې اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، د هغې ستونزې ورځ په ورځ ډیریږي او ډیرې دي ستونزې جدي دي، کدي ستونزو ته لاسرسی پیدا نشي او دا ستونزې هوارې نشي، دا ورځ په ورځ زیاتېدونکي دي. مثلا په سرحداتو کې د ایران او ترکیې په سرحد کې ځوانانو باندې ډزې کېږي، ځوانان وژل کېږي، ځوانانو سره غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک کېږي او بیرته د ایران خاورې ته شړل کېږي چې هلته د زناورو او د غلو لاس ته ورلېږي. دا ډېره یو مهم او جدي ستونزه ده. په دویم قدم کې هغه ځوانان چې دلته دي او نابلده دي او تازه راغلي دي، په دې لارو کې ورکیږي. تقریبا د زرو په شاوخوا کې دغه دوه کالو کې ورک شوي دي چې زه ترنه خبرې ما. همدغسې دریم مشکل جبري ریپورت دی. هغه الکان چې اسناد نه لري، هغه نظامیان د تیر جمهوریت او هغه نور کوم خلک چې د اقتصادي ستونزو د وجې نه خپل وطن پریښی دی، هغوی د جبري ډیپورت کېږي. او دلته چې کوم سفارت دی د اسلامي امارت، د هغې په همغږۍ او د هغې په یعنی د هغې ورسره هماهنګ دي په دې جبري ډیپورت کې، نو دا ډېره یو غټه ستونزه ده. بله ستونزه دلته په کمپونو کې او په زندانونو کې په ډېر شمېر تقریبا د زرهاو په شمېر باندې افغانان ځوانان، خصوصا هغه ځوانان چې تیر نظامیان دي، امنیت ملي کارمندان دي، هغې د باندې او د هیڅ در نه در وتلو په چار لاره باندې پوهېږي او نه په آواز ور پریږدي او نه د زنګ وهلو اجازه ورکوي. نو دا یو ډېرې ستونزې دي، هغه ستونزې چې مهمې دي.
مننه امینی صاحب. تاسو اشاره وکړه چې دغه افغان ځوانان چې دغه هیواد ته درغلي دي یا که په دې هیواد باندې تیریږي، غواړي چې یونان ته ځان نه ورسوي، د غیر انساني برخورد سره مخ کیږي. که دغه حالت راته لږ تشریح کړي. د قاچاق یادونه مو هم وکړه چې ځینې تختول کیږي، بیا د کورنیو پیسې غوښتل کیږي. دغه کار څوک کوي؟ د ترکیې پولیس کوي، که هلته ځینې نورې ډلې دي چې داسې افغان ځوانان نیسي؟
بله بله، دا کړنې تقریبا کله چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم شو، اولته یو ګډوډي رامنځته شو او ټول خلکو غوښتل چې افغانستان ترک کی. نو په هغه صورت کې ډېر ځوانان چې هغه په نظام کې د پتیر نظام کې وظیفه لرله او همدغه نور موساد سره وظیفه لرله، هغه غوښتل چې افغانستان ترک کی او وسم غواړي چې ترک کی. نو هغه په ډیر تعداد کې را روان دي. همدغه د ایران قدرتن شم ویل چې ایران ډیر ستونزو سره هلته ځوانان مخ دي، کورنۍ مخ دي هلته. نو د ایران معلومات خو په هر صورت خو په ترکیې په سرحد کې چې کم پیښې کیږي او کم پیښې ما په خپل سترګو باندې لیدلې دي، دا ډېرې جدي دي. په هغه تعداد کې چې هغه ځوانان دلته ځان را رسوي، تقریبا په سلګونو تعداد کې په شپه باندې راډول کیږي د قاچاقبرانو دخوانه، نو دغلته په ډله ییز شکل باندې دلته یو دوه کندې دي چې دې ورته کانال وي هغه دوه کندې د ترکی د دولت دوخانه او د ترکی په خاوره کې جوړې دي چې منځ کې سیمه خردار او تیګې دي. نو دغه په تقریبا په سلګونو په تعداد باندې دغه خلک دې کندو ته غورځول کیږي، یا مثلا ورته وایي چې تاسو ځان وغورځوي او بیرته وځي دی بلې کندې ته ځان وغورځوي. دا تقریبا 15-16 متره ژوروالی لري. نو په دې کندو کې هم ځینې هلکان چې ضعیفه دي، ځینې ځوانان چې مثلا سرې ولګېږي دلته خپل ژوند د لاسه ورکوي. د هغې نه وروسته بیا چې کله مثلا دې باندې پولیس راشي، که د ترکی پولیس دي که د ایران پولیس دی، دلته ور باندې ډزې کېږي. مخکې به ور باندې ډزې کېدلې، هغه ډزې داسې وې چې سړی به نه خوږو، خو دا اوس داسې ډزې ور باندې کېږي چې هملته ځای په ځای کېږي. دا هغه خلک، هغه ملګري، هغه افغانان چې دې خواته راوړي او په خپلو سترګو دا لیدلي، ما په خپلو سترګو لیدلي، دا هغه حالات دی. کله چې دې خواته راواوړي او دلته د پولیسو دوخانه ونیول شي، که تعداد هر څومره یي د هغې نه کالي ویستل کېږي، د هغې د سامان هغه کوم چې ورسره
بلې
موبایل ته اور اچول کېږي او په ډېر بد شکل سره وهل کېږي، او بیرته په همدغه حالات کې بیرته د ایران خاورې ته سپارل اړول کېږي، چې هلته د هلته ورته غله، همدغسې اختطافچیان، همدغسې نور ځناور دغه ورته ناست دي هلته، او د هغې د خوراک کېږي او د هغې د لاسونو تولیدي. دا ډېره یو جدي او ډېره یو خطرناکه ستونزه ده.
دغه افغان ځوانان چې راځي، تاسو یادونه وکړه چې په دغه تېریو کال کې په زرو شاوخوا کې تاسو داسې افغانان کتلی دي، افغان ځوانان مو کتلی دي چې دغه وضعیت سره مخ شوي دي، ولې د دغه ډول ستونزو سربیره بیا هم نور افغانان در روان دي؟ آیا دوی د دغې لارې د خطر نه ندي خبر، یا چا ورته یې په اړه ویلي نه دي، یا قاچاقبران خلکو ته لار اسانوي او ورته وایي چې هیڅ ستونزه نشته خو چې کله ورسیږي بیا ستونزې ډېرې وي؟
اغلی، دا زه یو ځوان موجوده در کولای شم. په افغانستان کې چې کم ځوانان درس وای او ویل په دې تیرو شلو کلونو کې پوهنتون ته لاړل، اول ته زده کړې وکړلې، همدغسې ما خپل مکتب مې خلاص کړ، همدغسې مې پوهنتون ته لاړم، درس مې او خپل وطن په اړه مې معلومات ترلاسه کړل. هیڅ وخت نه غواړي یو ځوان چې خپل ګران وطن پریږدي، هیڅ وخت یو ځوان نه غواړي چې په داسې سختو شرایطو کې او په داسې سختو لارو باندې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په دې باندې پوهیږي بیا هم راځي. دا زمونږ د سیاسونو او زمونږ د مشرانو د غلطو پرېکړو، د غلطو سیاستونو او د غلطو کارونو نتیجه ده چې زمونږ دغه ځوانان چې د ملا تیر ګڼل کېږي د یو هېواد، او بیا چې لوستی ځوان یا په اوس دغه تیرو دوه کالو کې خو ټول لوستي ځوانان راوتي د افغانستان نه، هلته چې هغه حالات ته ګوري، دا څه رقم حالات ده چې اوس زمونږ په وطن کې روان دی؟ مکتبونه ښوونځي بند دي، همدغسې د اقتصاد چارې نیمګړې دي، همدغسې نړیوالو سره اړیکې درته ووایم، همدغسې نورې ډېرې ستونزې مذهبي، یعنی زه درته د ستونزو لیست درته وښایم، دوه درې ساعته به ونیسي. ستونزې ډېرې زیاتې دي، ځوانان درک لري، ځوانان پوهیږي، ځوانانو انټرنیټ ولیده، ځوانان نړۍ سره وصل دي او په دې باندې پوهیږي چې نړۍ کومه خواته روانه ده او مونږ کومه خواته ورکشول کیږو، یا مونږ کوم طرف ته وروړل کیږو. په زور باندې په دې باندې پوهی دي، مغز په دې باندې خلاص دي، نو په دې خاطر باندې خپل وطن درک کوي او غواړي چې نور وطنو ته لاړ شي، هلته درس ووایي، هلته یو څه شي، خپل آینده چې کوم غواړي چې جوړ کړي هغه جوړوي، او همدغسې د خپلې کورنۍ ته چلته په افغانستان کې دغه ته حلال رزق او یو څه اقتصادي ستونزې حل شي. مننه.
امیدي صاحب، د ډیپورټ مسلې په اړه کار ته ډېر وایس، تاسو مخکې وویل چې ترکیه ته چې زیاتره ځوانان درځي دوی د امنیت کارکونکي دي، یا د تیر نظام د اردو کسان دي چې دوی اوس مهال هلته درځي او بیا وروسته دوی جبري ډیپورټ کیږي. کله چې دغه کسان د ترکیه پولیس نیسي، بیا یې رسمن سفارت معرفي کوي، څومره ته دې خطر شته چې دواړه لورونه، یو دا چې د لارې خطر ده چې دوی په مشکلاتو باندې تللی دي، بل دا چې دوی د طالبانو د نظام نه تښتېدلی دي او تللی دي هلته پناه وړې ده، څومره د دوی ژوند دغه ډیپورټ کول نور په خطر کې اچي؟ هغوی چې تاسو کتلی دي چې بیرته افغانستان ته راغلي، احوال ورنه لري چې په څه حال کې دي؟
بله، اغلی سیال، ډیره مهمه پوښتنه او ډیره یو په دې دوه کالو کې دغه پوښتنه یو رسنۍ زموږ څخه نه ده کړې او زموږ پوښتنه نه ده کړې. بله، کوم ځوانان چې هلته په نظام کې افسران وو، همدغسې د امنیتي ملي کارمندان وو، همدغسې د نظامیانو د تیر نظام هغه د خو په هیڅ ډول باندې نه نه یو فیصد ځوانانو ځان ایسته دی او وسم غواړي څوک چې په ایران کې دی هم غواړي چې اروپایي مملکتونو ته ځان وباسي خو د اقتصادي ستونزو د وجې د نورو ستونزو د وجې نشي کولای خو بیا هم کوشش کوي همدغه په پاکستان کې خو په ترکیه کې په زیات شمیر ځوانان چې زه پوهیږم شمیر یې د زرګونو نه ډیر دی هغه د دلته ځان په یو نه په یو طریقه مرارسولی دی خو دلته ځینې نیول شوي دي د پولیسو د خوانه او چې پوه شوي چې دا نظامیان دي هغه په کمپونو کې ساتل شوي دي او ساتل کېږي ځینې ورک دي او تاسې ویل چې جبري ډیپورت خو هیڅ کلم دا د یو هغه کوم هیواد چې مربوطه دغه هویت لري دغه انسان یا دغه نفر دغه هیواد د قونسلګری یا د سفارت یا دغه خلکو د ډیپلوماټانو د اجازه او دغه د امضا نه بغیر هیڅ وخت نشي کولای چې دغه جبري ډیپورت رامنځته شي لکه په دې تعداد کې چې دغه څه کال رامنځته شوی دی چې په زرګونه او په لسګونه زره دلته په ترکیه کې تقریبا ډیر یو کال نه ډیر وشو چې د افغانستان سفارت د اسلامي امارت ته سپارل شوی دی د هغې نه مخکې چې یو کال مونږ دلته وو د افغانستان سفارت لکه اوس هم دغسې دی لکه یو شخصي ډیره یا یو شخصي ملمسون په دې شکل دی هغه خلک چې اروپا ته ځي او امریکا ته ځي او د ډیرو پیسو لرونکي دي تبن چې افغانانو کې هغه سیاسونه او هغه خلک تجاران چې ډیرو پیسې لرلي هغه په ترکیه کې سرمایه گذاري کړې ده ټول سفارت او قونسلي کارونه ټول د هغه په خدمت کې دي د هغه په واک کې دي د هغه سره ارتباطات لري او هغه افغانان او هغه تیر نظامیان او هغه ځوانان چې دلته ژوند کوي ډیر سخت سره مخ دي هغه ته هیڅ توجه نه لري او هغه ته بيخي دروازې بند دي د افغانستان سفارت بل دغه جبري ډیپورت چې دی دا د سفارت په همغږي باندې د سفارت په امضا او په ټاپه باندې دغه ډیپورت روان دی دا ډیر یو مشکله ستونزه لغه ته ستونزه په دې خاطر چې یو ځوان یو کورنۍ تقریبا خپل ځمکه خپل پوله پټه خپل غوا خپل یو قرض راوخلي او تقریبا یو 2000-3000 ډالر راجوړ کې او د خپل بچي د اقتصادي ستونزو یا د سیاسي ستونزو د وجې ترکیه ته راولېږي چې دلته به کار وکړي او یو څو ورځې به خپل ژوند مخې ته ویسي هغه چې دلته راورسیږي او د پولیسو د خوانه ونیول شي په درېمه ورځ باندې ډیپورت کیږي او که ډیپورت نشي دا په کمپونو کې په کلونو ساتل کیږي نو دا ډېر یو جدي ستونزه ده بل ستونزه چې د ورکو شوو ځوانانو ده تقریبا د زورو نه تعداد پورته کیږي زه چې څونه معلومات لرم ځکه زه په فیسبوک کې فعال ما ته ټول ملګري چې پوهیږي دا ځوان کې ما په سرحدي ولایت کې ما د ترکیه ټول راته زنګونه وهي نو دلته د افغانان چې کوم وژل شوی دي امر شوی دي په لارو کې هغه دغه دلته وزیره د برخلیک چې مور او پلار یې الته ورته په افغانستان کې پته مزي او هغه ځوانان دلته په ترکیه کې په وان کې دلته په یو کلی کې اډیره د غټه چې د زور نه تعداد ډیر دی دلته په پښناخته ورته صرف لمبر لیکل دی دلته پراته دي او څوک د پښتنې نشته دی او نه دولت نه سفارت نه دی د انتقال نه دی د پښتنې او نه دی د شناسایی کم د سي لغشته دی بل رازم دلته ټولنه منګه په افغانستان کې هم ټولنې لرلې پر جمهوریت نظام کې همدغه په پاکستان کې هم ټولنې لرلې وسم شته ده خو کار کول ته دغه تسوګ نو پری دي همدغه په ایران کې په ترکیه کې خو په ترکیه کې دلته د سیو ټولنې د ځوانانو یا د افغانانو نشته چې دغه وړو وړو چارو ته یا ستونزو ته لاسرسي پیدا کړي او د دې د حل په باره کې د ترکیه دولت سره خبرې وکړي یا مثلا د سفارت سره په ارتباط کې شنو بيخي منګه بيخي د توجه ګرځیدل د رازم دلته یو بل خبره ده چې هغه د نړیوال موسسي دی او نړیوال هغه موسسي چې د مهاجرو په بخش کې کار کوي لکه ملل متحد شو یونسکو شو همدغه یونیسف شو دغه ټول موسسي هم زمونږ څخه مخ ګرځول دي او د افغانانو بيخي توجه نه کوي دلته چې کوم افغانان دي هغه د حق لري چې دلته د مهاجرت کارت تر لاسه کړي چې د ورته کیملی کوي ځکه چې دا د هر مهاجر په هر هیواد کې حق دی هغه حق نه موږ محروم یو دلته دوه کال کېږي چې ماري ذکر ده د کیملیک د پاره اوسه پوری ماته توجه نه ده شوی
مننه اميني سپ تاسو بیرته راګرځم په دې خبري وکړي ولی په ترکیه کې په دومره وخت کې زیاتره هغه افغان سیاستوال او سرمایداران چې په دغه هیواد کې سرمایه گذاري کړې ده یو ټولنې نه جوړ کړې چې د افغانانو په درد وخړل شي اوس په ورشو اوریدونکو سره په کرخه ده سلام ستړي مشه
ټول اوریدونکو ټول مسافرو ته نبیولا زبلې دا وخت له غزنی خبرې کوم.
ستړی مشي زبلی صاحب، له غزنی نه بخیر راغلی. زبلی صاحب، که څم تاسو په وړاندې خبرونه کې موږ سره د خپل د کډوالۍ او هغه سفر مو چې د ایران په لور درلوده تجربې شریکې کړې دي، خو ډېر له تاسو نه اورو. امینی صاحب یادونه وکړه چې په ترکیه او ایران کې په ځانګړي ډول په ترکیه کې په دې وروستۍ کې دغه ځوانان چې په قاچاقي لارو ورځي له زرو ډېر یې نادرکه شوي دي، دوی مړه شوي دي. تاسو چې دغه لار کتلې ده ورباندې تللي یاستئ، له تاسو ډېره اورو.
بله، همداسې ده متاسفانه. هر لوري، یعنی کله چې داستا د ځواب په جریان کې ماته تقریبا ډېر لوړ شمېر هغه ترخې خاطرې راته یادې سولې. نو واقعا دغه لارې، دا قاچاقي سفرونه، هغه که د ایران کې، که د ترکیې کې، که د یونان کې، که د لندن کې، که د هر هېواد کې، واقعا ډېر زیات سخت دي. خو فرق به ځینې ولري، نسبت د ترکیې سفرونه نسبت ایران ته ډېر سخت و، ځکه چې هغه له افغانستان له سرحد هم ډیره لري ده، ترکیه لري ده. نو ایران ته سي موږ کله هم له نیمروز حرکت وکړو، نو ټول د سفر ترخه خطره خطره وای. خو یو څه سي زه یادول غواړم، کله چې موږ هغه مرز ته ورسېدو، پر هغه مرز سي لکه څنګه چې امینی صاحب یادونه وکړه، دا کانال چې ولسوي ده، پر دې سرحد چې کانال ولسوي ده، دا کانال ډیر زیات زور و. هغه ایرانی قاچاقبران موږ په ډیر لري فاصله کې پریښولو، داسې لار مسیر راوښو، ول پر دې لار تاسو باید مستقیم لاړ سئ، مخته 500 متره مخته تاسو ته کانال راځي. هغه کانال به تاسو په ډیر تاسو به یو په بل پسې، یعنی څادرونه به یو په بل پسې تړلي یا به پړي در سره یې پخه کې به ځان شوکوي. هغه ځوانان خو څه نا څه پر انرژي و، هغه ځوانانو یو تعداد پر هڅ سره ځان شوکه، ځان یو ورغورځوي، لکه دا یم ځان وخیزوي. خو راته ډیر ترخصي و، هغه ځینو کسانو سره، نورو کسانو سره، چې هغه میرمنې وي، هغه ماشومان و، هغو سي هلته ځان ورغورځاوه، یا موږ په څادرونو په رسیو ورشوکول، هغه ډیر ستونزمن و. کله چې یو مورکۍ هلته شوکوو، په ډېر زحمت یې شوکوو، هغه مورکۍ سي لاندې شوکېږي، بیا انتظار دغه خپل واړه ماشوم کوي، چې څلور کلن پنځه کلن ماشوم وي. هغه مورکۍ ډېره زیاته ناقراره وه، چې دا ماشوم به اوس په څه طریقه را شوکېږي. خو بله یې له موږ سره هېڅ یوه لار نه وه، ما سوا له دېغې لارې چې دغه ماشوم مور و پلار لاندې په کانال کې ودرېږي او فقط لاس ونیسي، پلو ونیسي، تر څو موږ دا ماشوم له پاسه ور وغورځوو دی یګر کې. خو دا ماشوم سي موږ ته بله لار نه و، مجبور په دې و چې باید وروغې وغورځوو دی هلته په هوا کې ګر کې. هغه ماشوم دی په دې ون نه توانېدو، تر څو دی په لاس ګر کې، یا هم په څادر کې ګر کې، یا توره طریقه و موږ ته د لامپ د چربتې روښانولو اجازه هم نه وه. هغه ماشوم دی ګر نه کو، لاندې غدار سو، ډبرې وې، ډېر سخت خراب ځای و، کنډې کپر ځای و. هلته دغه ماشوم سوي نارې، دغه مورکۍ ژړا، دغه مور و پلار هغه بدې ورځ، یا دغه ماشوم ټپي کېدل، زما په زړه یو داغ شو، هېڅ یعنی د توان خبره نه وه چې څوک یې وزغمي.
زابلي صاحب، اوس مهال چې په افغانستان کې اوس هم ځوانان روان دي او د کار زمینه دوی وایي چې نشته، دا نو ځکه د دې لپاره چې وکولی شي کورنۍ ته د اقل نفقه برابره کړي، زیه ترکیې ته یا ایران ته چې هلته کار وکړي، دغه ځوانان چې تاسو ونې مشوره ورته څه ورکوئ؟
که څه هم موږ په دې 100% موږ تاسو مطمئن یو، یو ځوان چې دلته خپل کور پرېږدي، خپل کلی پرېږدي، خپل پټی پرېږدي، خپله وظیفه البته کې ولریم او دی پرېږدي، دا د یو مجبوریت پر اساس، یعنی 100% زه اطمینان درکوم چې یو څوک نه غواړي چې شیرینه کورنۍ، خپل مور پلار بچي میرمن شاته پرېږدي او دی قاچاق سفر وکړي. حتماً به دلته ناخوالي، هغه اقتصادي، هغه ډول ډول ناخوالي به په دې هکله یې چې دی ځي. یعنی زه خپله هم تللی وم، زه له ښې ورځې نه وم تللی، البته اتمن به ما ترخه لیدو چې زه تللی وم. نو مشوره مې ځوانانو ته داسې خاصه مشوره نه څه ورکوئ، ځکه چې دوی ټول له مجبوریت نه ځي. مشوره مې زموږ حاکم حکومت دا ده، زموږ هېوادوالو ته دا ده، سی هغه ځوان سینن د ملا تیری ده، نو دا تیر موږ باید مات نه کو، بلکې باید لا یې ورغوو. ځوان ته دلته د کار زمینه، د یو ښه ژوند بیا رغونه په کار ده. که موږ ورته د کار زمینه، یعنی مثلا که اسلامي امارات دلته د کار زمینه ورته برابره کړي، هغه ځوان هیڅکله نه غواړي. راځي داسې به نه وایو چې تیزر تا ټوله زما نه باید دا هیواد د ټولو ده دا هیواد به په ټولو رغوو نو که ټول د هیواد بچان وبولو نو زموږ ځوان زموږ ماشوم زموږ هیڅ یو هیوادوال نه غواړي بهر ته په قاچاق کې راتله
بندنه کور ودان زابلی صاحب چاړي کې د نیولې وخت په تجربه د لمکسره شریک کړه کور ودان امینی صاحب تاسو ته راځم دلته زابلی صاحب یو موضوع ته اشاره وکړه چې د ماشومان او میرمنو قشقي سفرونه دي د ځوانانو په اړه خو تاسو اشاره وکړه د میرمنو او ماشومان په اړه وایي ځکه دغې لارو باندې زیاتره کورنۍ سفر کوي او هغوی غواړي چې اروپایي هیوادونو ته د دغې دواړو هیوادونو له لارې بالاخره یونان او اغېزنه اروپا ته راشي په ټوله کې څومره ماشومان او میرمنې تاسو کتلې دي چې دغه لارې انتخاب کړي دا په دې لارې سفر کوي
ډېره مننه غلی سیال چې وخت هم راکړه او زموږ پوښتنه مو کړله بالکل تاسو چې کله دغه سرحدونو او دغه ځایونو کې چې قاچاقي لارو باندې دغه افغانان او بیلابیل هیوادونو لکه بنگلاديش لکه پاکستان شو همدغسې د نورو افریقایي هیوادونو نه هم په دې لاره باندې راځي تاسې وګورئ نو داسې فکر به وکړئ چې ټول افغانستان روان دی د ټول افغانستان ښځې او ماشومان او ځوانان روان دي او افغانستان تر کوي خو خیر په هر صورت دا قصه هره ورځ او هره شپه تکرارېدونکې ده او روانه ده او نه کمیږي او زیاتیږي هو ماشومان ښځې همدغسې ځوانان دا په دې لارو باندې راځي او دغه کم کانالونه چې ما درته وښودل د وینه چې کله را تیر شي بیا نور تقریبا پنځه شپږ ساعته پیدا مزل کوي چې کوم کلي ته چې د دې قاچاقبرانو هلته پکې مرکزونه دي او خافګاه ورته دی وایي هغې ته ځانونه ورسوي په دې لارو کې بېلابېلې پېښې رامنځته کېږي کله چې موټر ټکر شي کله چې مثلا دغه موټر کې یو کوچنی موټر کې پنځوس او شپېته کسان بارې سره د ښځو او د ماشومانو کله چې هغه ټکر شي تبن چې ټکرېږي ځکه چې د حد نه زیات وزن پور باندې بارېږي او بل هغه په ډېر په سپیډ کې او په هغه خرابو لارو باندې په عمومي سړک باندې نه ځي او په هغه د چا خبره هغه په کچا لارو باندې ځي او ځان رسوي هدف ته نو تبن چې دلته ټکر هم رامنځته کېږي دلته غورځېدل او چپه کېدل هم رامنځته کېږي ما په خپلو سترګو باندې داسې موټر لیدلی دی چې د زنانه او د ماشومانو چغې مې پکې لیدلی دي چې غورځېدلی دي ټکر شوي دي مړه شوي دي او دغه کوم مرض چې ما درته مخکې قصه وکړله چې دغه مرض کې په سرحد کې دغه دوه کاناله دي چې مخاردار دی دلته هم ښځې او هم زنانه او هم دغه ماشومان په دې لارو باندې را وړي او په همدې ځوانانو سره یو ځای را وړي دلته یو دغسې حالات رامنځته کېږي چې دلته هېڅ څوک د چا کومک نشي کولی او ځان وباسي چې پولیس را ونه رسېږي او دلته د ځان ایستلو هغه ځوانان چې مثلا انرژي لري هغې د ښوځي ځان رسوي او کوم ماشومان او کوم ښځې چې دلته پاتې کېږي هغې د ډېر مشکل سره مخامخ کېږي هغه کلونو کې پروس کال نه بل کال چې زه راتلم هغې وخت کې خو ما درته مخکې ویل چې ډزې به کېدلې خو ډز خلک نه وژل اوس چې کوم ډله ایز شکل باندې ډزې کېږي هغه خلک هغه په هغه ډزو باندې خلک وژل کېږي موږ په خپلو سترګو تقریبا دغه څو ورځې مخکې دېرش کسان همدغسې وژل شوي دلته رسنۍ نه شي تللی او نه اجازه لري دلته کاسي او ټلیفون څوک ځان سره نه شي وړلی او نه اجازه لري او نه چاته ټلیفون دلته پرېږدي او نه دلته ټلیفون کار کوي ځکه هغې وخت کې انسان دغه مهاجر په خپل حالات کې چې ځان وباسي د دې حالات نه نو دلته به کاسي څنګه وکړي خو هغه خلکو چې په خپلو سترګو لیدلي دي هغې خلکو کیسې کړي دي موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي هغه هلکان چې دلته نیول کېږي او راځم ستاسې پوښتنې ته د کورنۍ هغه کومې کورنۍ چې په راواوړي دلته وان ولایت ته ځان راورسوي دلته د مهاجرینو اداره ده د ګوچ اداره سی په نوم باندې د دې په هر ولایت کې مربوطه ده چې فاندې او مالی فاندې اروپایي اتحادیه یا ملل متحد ورکوي او صلاحیتونه او ټول واک د ترکیې د دولت سره ده یوازې نظارت کوي د ملل متحد دغه ماشومان او دغه ښځو ته د کم چې کورنۍ دی هغه ته یو څه اندازه کومک او هغه کم چې د سازمان ملل د خانه دی هغه ورکول کیږي هغه مشکل نشته ده غچ کور مرکول کیږي کرایم مرکول کیږي او اکیملی کا وسناد مرکول کیږي زمونږه اساسي ستونزه د ځوانانو د واغ ځوانان چې په تیر نظام کې کار کړی دی هغه ځوانان چې د ملاتیر دی د افغانستان هغه د سره ډیر ظلم روان دی موږ په خپلو سترګو باندې دي زه یو خپله د همغې د ځوانانو څخه یم چې دوه کاله کېږي دلته زه یم او دغه ستونزې په خپلو سترګو باندې ګورم روغتیایي ستونزې ځکه ناروغه شمه یا اسناد ونه لرم او په شفخانې ته لاړ شم د هغې ځای نیول کېږم که زه کار کوم په کوم ځای کې یو اسناد نه لرم د کار ځای نه نیول کېږم، که زه په کوم کور کې اوسېږم سره د هغه کور هم داسې ته نه شي نیولی چې یو کس یې ونیسي، ځکه دلته کرایې ډېرې لوړې دي. نو ته مجبور یې چې لس کسان یا پنځلس کسان یو ځای شي او کور ونیسي. دغسې چې یو ځای شي نو ته باندې دلته د دې په هره ناحیه کې استخبارات او خلک شته دی. د مهاجرینو پر ضد د دې مبارزه ډېره چټکه ده او ډېره پیاوړې ده. نو دا نیول کېږي او وړل کېږي ډیپورټ سنټر ته، یا که ډیپورټ ګوتې ونه لګي یا مثلا بل کم ته وړل کېږي، اول ته په کلونو کلونو ساتل کېږي. چې اوس فی الحال چې زه تاسو سره خبرې کوم، په زرګونه ځوانان د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې بې برخلیکه پراته دي چې نه ورته وکیل ور پرېغوستل کېږي، نه د وکیل حق لري، نه د پرواز حق لري، نه د ټلیفون حق لري. ټلیفون هم دلته په ترکیې ته کولی شي او افغانستان ته ټلیفون چې کوي نو کارډ به غواړي، او کارډ چې راغوښتل کېږي نو څنګه به راوغواړي. نو ډېرو زیاتو ستونزو سره موږ مخ یو. سازمان ملل باید زموږ غږ واوري. د افغانستان سفارت نه زموږ هیڅ توقع نشته، ځکه هغې دو په څه نه شي کولی او نه په دې خبرو باندې پوهېږي، او نه ډیپلوماتان لري، نه د دې دو کوم دلته سفارت شته دی. موږ د دې نه هیڅ غوښتنه نه لرو.
مننه کور ودانه مینی سپ تاسو ته بیرته راګرځم. بل اوریدونکي هم را سره په کرخه ده. سلامونه، ستړي مشي.
امالي خورې سلامونه مې قبول که. سلامونه تاسو تاسو کارکوونکو اوریدونکو تاسو تاسو میلمنو ته میلمنه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام، ستړي مشي پختون صاحب، بخیر راغلی. پختون صاحب، تاسو راته وایي ساسي په سیمه کې بغلان څومره ځوانان دي تزلخه کوي چې په دغې لارو باندې قاچاقي سفرونه وکړي، او د کار په اړه راته وایي چې هلته ځوانان فلحال هغوی چې په بغلان کې دي د کار زمینه ورته شته که نه؟
اول خو یې د خپل خبره درته واخله، زه د بغلان نه یم، جوزجان نه یم، باربار ساسي
اورېدونکو.
خبره داسې ده خورې چې بخشش کوه خورې کې دغه دی جوزجان چې دی د افغانستان د نور ولایتو په شکل باندې دغه شی ولایت دی. کم بیکاری چې په نور افغانستان کې ده په جوزجان کې هم دغه شی ده. او لکه د نور افغانستان خلک چې مهاجرت ته مجبور شوي دي او جی پر دغه کږو وژو لارو، الا چې بعضې وخت خلک خودکشي ته امادګي کوي. خودکشي دغه ده نو چې د بل پر سرحد وراوړي او غیر قانوني وراوړي، هغه دې ولي نو هغه خو ستا پروا نه لري، همدغه خودکشي ده نو نور څه شي ده. یعنی خلک دغه مجبوریتو او دغه خودکشي ته اماده کړي دي. نو خبره دا ده چې زموږ د جوزجان د ولایت څخه هم ډېر خلک ایران ته ځي او ترکیه ته ځي. هغه ورځې زموږ خپل نږدې قوم په ترکیه کې ونیولی و، راړولی و. ادی و یو دلته راغی، یو میاشت یې تېره کړه یا یو نیم میاشت یې تېره کړه، بېرته ولاړه ایران ته. نو بیا به د ایرانه ترکیه ته ځي. که همداسې په سلهاوو نفر دي. زما خبره دا ده خورې، دا تنها د جوزجان خبره به نه کوو، د ټول افغانستان خبره به کوو. زما خبره دا ده دا چې اوس موږ جهان ته احتیاج یو، او دا جهان و موږ ته د ګدایګر په سترګه ګوري. دا چې سفارتونو په سفارتو کې مو خبرې نه اورېدل کېږي، دا ټول زموږ یو خو زموږ د بې اتفاقۍ نتیجه نه ده، او بل دا زموږ د مسکنت او د غربت نتیجه ده. چون چې په افغانستان کې کار نشته، د افغانستان خلک بیکاره دي، اقتصادي فقر د خلکو د مانګره سوی دی. نو د افغانستان خلک چې د نورو سرحداتو ته ور اوړي په چیچو سترګو، او بیا خلک الته په چیچو سترګو ژوندګي کوي، او خلک دوی ته د یو حقارت په سترګه ګوري. کچیری زموږ په وطن کې موږ ته کار پیدا شي، څلور سوه دي په ایران کې نه راکوي، درې سوه دي په افغانستان کې ورکړي، خو کار دي ور پیدا شي، دایمي کار. دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، دا د جهان مسؤلیت هم جوړېږي. زما پیشنهاد دا دی، اوس نن تاسو ګورئ خورې کې که پاکستان زموږ د افغانستان د مهاجرینو سره بې عزتي کوي، دا مسکنت دی. که نه موږ د پاکستان سیالان یو، د دوی همسایګان یو. که یاران زموږ سره بې عزتي کوي، کله د هلمند عقابه بانه کې، کله د کلماتان بانه کې، کله تحقیق بانه کې، کله دا وکړي، کله دا، زموږ د مسکنت نتیجه ده. که نه موږ د دوی سیالان یو. افغانانو خپل غرور او باتوري هر چا ته ښوولې ده. که داسې چې په ترکیه کې موږ په حقارت کې لکه دا وړونو چې وویل چې موږ بې پروسسه وو، بیا په حقارت کې زندګي کوو، دا زموږ د غربت او مسکنت نتیجه ده. زه یو پیشنهاد و نظام ته لرم، او یو پیشنهاد و جهان ته لرم. په یوې دقیقې کې در خلاصه کوم. دغه کومکونه چې جهان زموږ سره کوي، که چیرې واقعا دا کومکونه د خیانت سره نه یې تړلي، دغه کومکونه دي زموږ په زیربنایي پروژو کې وکړي، زموږ ته دې په مقابل کې د کار راکړي. بره به نه ملا خیانت کولی شي، نه به کریدار خیانت کولی شي، نه به ملک ته کری خیانت کولی شي. اوس دا سرویګانې چې روانې دي زما خوره کې، ته په خدای باور وکړه زه قسم نه خورم، ولې دا قسم خوړل علامه د منافق ده. دا ټوله په خیانت روانې دي. هغه سړی سروې کېږي چې واسطه لري، انډیوال لري، هغه سړی د سروې نه پاتې دی. نو که داسې وي چې جهان موږ سره کومک کوي، دغه کومکونه دي موږ ته په مقابل کې د کار راکړي، زموږ ځوانانو ته به هم کار پیدا شي، هم به د خلکو د غربت خلاصو. او نظام ته م پیشنهاد دادی که چیرې واقعا دوی د افغانستان وارثان دي، واقعا د خپل د معاشو څخه دې راکښته کړي. نن په دوی کې د دوی په مامورینو کې خصوصا په قضاتو کې ډېر لوړ معاشونه لري. دا د یو معلول د معاش سره کې مقایسه کې د یو معلول د درو کالو معاش دی. یعنی یو قاضي یو لک معاش لري، دا د یو معلول د درو کالو معاش دی. موږ سره میاشت درې زره راکړي که دغه معاشونه نو کې راکښته کړي، دا پر زیربنایي پروژو باندې په کار واچي، خلکو ته به کار پیدا شي، هم به موږ د پیغوره خلاصو، هم به د عقارت خلاصو، هم به د تانو خلاصو.
مننه کور ودانه قاري صاحب، ژوندی اوسې. هیله منده یم چې د حسنی حکومت چارواکي ساسي غږ واوري او دغه وړاندیز چې تاسو دوی ته درلود دوی پلی کړي او وکولی شي نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي. د دې په ځای چې دوی خلکو سره مرستې وکړي، خوراکي توکي وویشي یا نغدي پیسې وویشي، په داسې یو لارې چارې باندې فکر وکړي چې هغه دایمي حل وي. او افغان ځوان د دې په ځای چې نور هیوادونو ته دغه د خطر ډکې لارې انتخاب کړي، په افغانستان دننه ورته د کار زمینه برابره شي. امینی صاحب، تاسو ته راځم. په ترکیه کې مو د افغانانو د ټولنې د نشتون خبره وکړه، تر هغه ځایه چې د ترکیه په اړه په دغې وروستۍ یو څو کلونو کې د جمهوریت له سقوط وړاندې او له هغې نه وروسته راپورونه او معلومات شته، دا دی چې زیاتره افغان چارواکي او همدارنګه افغان سوداګر دغه هیواد ته ورغلي دي، هلته یې خپلې سرمایې وړې دي. ولې د دې چارواکو او د دې سرمایه دارانو په شتون کې تاسو لا تر اوسه نه استئ بریالي شوي چې یو ټولنه هلته ولرئ؟
مننه غلی سیال، دا هم یو د ستونزې یو ارث دی چې دا هم یو غټه ستونزه ده. که دلته د افغانانو یو ټولنه وی، یو داسې برجسته ټولنه وی چې ټولو ولایتونو کې نمایندګان لرلی، او د افغانانو ځکه چې دلته په ډېر شمېر کې افغانان اوسېږي، تاجک رونه، ازبک رونه، پښتانه په لږ تعداد دي، اما نور بیخي زیات دي، لکونه تعداد ورخوا دی. نو که دلته ټولنې وی د افغانانو یا یوه داسې ټولنه وی چې ټولو باندې راټول وی، دا به ډېره ښه وه. تاسو د تجارانو یادونه وکړله، زمونږه ګیله او زمونږه انتقاد هم په همدغه تجارانو دی، او هغه خلک چې په د حکومت په سر کې وو په جمهوریت کې، هغه خلک چې سرمایه دار وو، هغه خلک چې سرمایه لرلې او سرمایه پیدا کړې، هغه په هغه کې خبره نه کوم چې په کوم شکل پیدا کړلې او په کومه طریقه پیدا کړلې. هغه کې هغه زمونږ د سطح نه لوړه خبره ده، خو پیدا یې کړلې او په نورو ملکونو کې سرمایه ګذاري وکړله، خپلې پیسې نورو ملکونو ته انتقال کړې. یو ملک، یو هیواد هغه ترکیه ده چې په ډېر تعداد کې زموږ سیاسون چې زه یې ټول پېژنم، تاسو هم پېژنئ، چې هم تجاران دي، هملته سیاسون وو، خپلې پیسې او خپله سرمایه دلته را انتقال کړل ترکیې ته، او دلته سرمایه ګذار. موږ ګورو چې په ترکیه کې د ټول نه ښه بلډنګ او د ټول نه ښه کاروبار د افغانانو دی، خو چا سره د لیدلو او د کتلو وخت نه لري، او خپل د پیسو په مصرفولو په خپل هغه چا خبره په دغه سرګرمۍ کې بوختي. دوی کولای شي چې په استانبول کې داسې یو ټولنه او داسې یو دفتر خلاص کړي چې هم د ترکیې د دولت سره په همغږي، هم همدغسې د سفارت سره همغږي، او همدغسې د نورو موسساتو چې د مهاجرو په بخش کار کوي هغې سره همغږي، او خپل د افغانانو هغه مهمې ستونزې او بنسټیزې ستونزې چې دي هغه ورسره شریکې کړي، او د حل کولو دپاره حد اقل هغه رهنمایي هغه یو ګام واخیستل شي، دا به ډېره ښه وي. همدغسې داسې ځوانان دلته شته چې زه ګورم په ترکیه کې چې بااستعداد دي، د پوهنتونونو نه فارغ دي، ماسټري لري، دکتورا لري، کولای شي چې دلته داسې یو بنسټ رامنځته کړي په همغږۍ باندې خپل ملګرو سره، خپل انډیوالانو سره چې په اروپا کې وي، همدغسې په همدلته په ترکیه کې وي، کولای شي دلته یو بنسټ رامنځته کړي. خو د دې دغه انګیزه او هغه فکر ورکول یا د هغې دغه شروع کول یا د دې د ترکیې دولت نه اجازه اخیستل، دلته چېر دغسې بنسټ رامنځته کړي نو باید ترکیې دولت نه اجازه واخلي، دغه اجازه اخیستل دغه سفارت سره موسسات سره اړیکه نیول، دا د لوړو خلکو د چارواکو هغه خلک چې ارتباط لري هغه خلک کولای شي چې دغسې یو زمینه سازي وکړي. خو متاسفانه په دې تیرو دوو کالو کې چې زه دلته یم، داسې کوم کس مې ونه لیده او نه مې کوم داسې یو د ټولنې نوم واورېده چې هغه د افغانانو په خدمت کې یو اساسي ستونزې ولټوي.
مننه مننه کورودانه مینی صاحب. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته راسره پکې شریک شئ. زنګ را ته وهئ، زموږ د واتس اپ شمیره د 00024 22 24 شپږ سوه یو. لنډه د مخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا ستړي مشه تاسو زموږه کده ساتي راډیو نوري د ځوان فکر پروګرام دی چې نن پکې په افغانستان کې د افغان کډوالو او هغه ځوانانو پر ستونزو خبرې کوي چې دوی اروپا ته د رسیدو لپاره له خطره ډکې لارې انتخابوي او غواړي چې د ایران، ترکیې او یونان لارې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. دا چې دا لارې په تک څومره ارزي او همدارنګه آیا د یو افغان ژوند په دې ارزي چې په دغې لارو باندې سفر وکړي او که نه، نن په پروګرام کې په خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې راسره اړیکه ونیسئ. شمېره درته یو ځلې بیا تکراروم: 00024 22 24 شپږ سوه یو. دا زموږ د واتس اپ شمېره ده. همداسې به تاسو کولای شئ چې دې ته زنګ وکړئ. امینی صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د هیڅ افغان داسې زړه نه ده کړی که هغه سرمایداران دي که سیاستوال دي یا که بل څوک دي، د ترکیې دولت نه په اجازې سره یو ټولنه رامنځته کړي تر څو په هغه کې افغانان راټول شي، یا د هغه افغانانو چې بېغږه دي د هغوی غږ پورته کړي. او د یو افغان یا په ټوله کې د هر انسان حق دا دی چې که هغه مهاجر کېږي حق لري بل هیواد کې اسناد ورته ورکول شي او د مهاجر په توګه ورته وکتل شي. تاسې یا په ټوله کې هغه ځوانان چې په دغه دوو کلونو کې د هیواد ته ورغلي، که هغه په قاچاقي دي که هغه په قانوني لارو دي، خپله مو د دې غوښتنه د دغې چارواکو کړې ده چې هلته ژوند کوي، د افغان چارواکي یادوم، یا د دغې سرمایه دارانو چې هلته یې سرمایې خپلې وړې دي، تاسې کله غوښتنه کړې ده چې دوی مرسته وکړي له تاسو سره په دغې برخه کې؟
مننه سیال. اغلی سیال، زما سو زل کوشش کړی ځکه زمونږ په جلال آباد کې خپله یو ټولنه لرله او ملګري سره راټولو، د سیاسون سره هم لیدنې لرلې، همدغسې فعالیتونه هم کول، مدني فعالیتونه هم کول، ورزشي فعالیتونه هم کول، په دې ټولو مسایلو آګاه یم. اوس خو دلته داسې ملګري شته چې زما په شان چې ژبه زده کړې ده د ترکیې او خو وخت یې دلته تیر کړی دی، نو کولی شي، یعنې د دې امکانات که ورته برابر شي، نو کولای شو مونږ دلته چې په یو د یو صفر نه د یو ټولنې بنسټ جوړ کړو او دلته یو بنسټ رامنځته کړو. که خیر که سفارت مونږ سره همکاري نه کوي، خیر که مثلا مونږ سره تجاران همکاري نه کوي، خو دلته یو فکر په کار دی. دلته یو د کوم سازمان چې د مهاجرو په بخش کار کوي، د هغې سره یو لینک په کار دی چې باید مونږ ولرو. دغسې یو لینک په لټه کې یو مونږ، زه خپله او تجارانو سره ما اړیکې نیولې دي، ملګري د فیسبوک د لارې نه او هغه کومې لارې چې ماته معلومې دي اړیکې مو سره نیولې، خو مونږ ته تر اوسه پورې داسې کوم ځواب نه دی راکړ شوی چې مونږ په هغې باندې ډاډه شو یا مونږ په هغې باندې زړه موبو وسکي. خو په کار دا ده چې مونږ سره دغلته چې کوم سرمایهداران دي هغې مونږ ته دلته یو دفتر جوړ کړي، هغې مونږ زمونږ خبرو ته غوږ کېږي، زمونږ نظریو ته. مونږ سره بلا ډېرې نظریې دي، مونږ سره فکر دی، او دلته ډېر ځوانان شته دي، داسې ځوانان چې دلته غواړي چې په دې بخش کار وکړي یا د افغانانو سره مرسته وکړي، هغه کوم چې نوي راغلي دي یا کوم چې مثلا دلته دي په درس دپاره راغلي دي سکالرشپ باندې دلته ژوند کوي د کورنیو سره، هغه دوی هم ستونزې لري دلته، سفارتي ستونزې لري، همدغسې د نور ډېرې ستونزې دلته رامنځته کېږي طبعاً چې په یو بل ملک کې ته ژوند کوي. او بل راځم، مهاجرت د هر انسان د هر د دنیا د هر هیواد د وګړي حق دی چې د سیاسي ستونزو، مذهبي، اقتصادي او همدغسې نورو ستونزو له وجې خپل هیواد پرېږدي، تر کولو ته اړ شي او بل هیواد کې پناهنده شي. او همدغسې د مهاجرت قانون هم همدغه وایي چې په شرایطو ته په کتو او د هغې اسنادو ته او د هغې د انټرویو نه بعد کولی شي هغې ته اسناد ورکړي. هر هیواد کې دغه پروګرام او دغه پروسیجر روان دی، خو یوازې افغانان دي چې دلته نه خبرې ته غوږ نیول کېږي، نه دلته اسناد ورکول کېږي، نه د هغې اسناد چک کېږي چې ته څوک یې څوک نه، یوازې نیول کېږي د هغه لکه د تروریست په شان، لکه د مجرم په شان نیول کېږي. او
علت یې څه بولې؟ ځکه په ترکیه کې خو به یوازې افغان مهاجر نه وي، سوریایي مهاجر به وي یا د نورو عربو هیوادونو نه به هم درځي. علت څه ده چې افغان ته ارزښت نه ورکول کېږي؟
علتونه خو واضح علتونه دي. دا اوس د اوکراین مسافر هم دلته شته دی، د سوریې مسافر هم دلته شته، د عراق، د ایران، همدغسې د نورو بېلابېلو، آذربایجان، دغه کوم هېوادونه چې لنډ دي دلته او غریب دي، هغې دلته د کار او د ژوند جوړولو دپاره راځي. ګورئ، علت زمونږ د افغانستان د یو نظام یا زمونږ د افغانستان د یو دولت نشتون دی. او مونږ ته په هغه سترګه باندې کتل کېږي لکه یو راته انسان چې مثلا څوک نه لري د پښتنې، که زه که دلته د افغانان مړه کېږي، که بندیان کېږي، که مثلا وهل کېږي، که ماش کم ورکول کېږي، که ځای نه شړل کېږي، که په بده سترګه باندې ورته کتل کېږي. او حال دا چې افغانان ډېر با فکره خلک دي، با فرهنګه خلک دي، پاک خلک دي، مسلمانان خلک دي، یعنی چاته زیان نه رسوي. نو خو بیا د دې نه بغیر هم دلته ترکان مونږ ته په هغه نظر نه ګوري لکه څنګه چې باید وکتل شي، ځکه چې زمونږ دلته د پښتنې څوک نشته دی، او دلته زمونږ نه سفارت شته دی، دلته زمونږ نه کم داسې یو مشر شته چې دوی وپېژني. ما ته دلته زه ترکانو سره هر وخت په دې اړه باندې خبرې کوم، بحثونه کوم، هغې ما ته وایي ستاسو مشر څوک دی، ستاسو رئیس جمهور څوک دی د ملک، ستاسو یعنی باشکن ورته دی وایي ستاسو مشر څوک دی، زه ورته مونږ نه دی لیدلی، ورته اکثر اخکاره کوم ما نه دی لیدلی، ستاسو د دولت قسم څنګه دی، ستاسو څه رقم دولتداري ده، په کومه طریقه تاسو ولې ستاسو ښوونځي بندي، زه ورته نه جواب یم د دې ټولو خبرو. زما هیله، زما ارزو د ټولو ځوانانو څخه دا ده، څوک چې زما غږ اوري باید په فیسبوک کې لاس کې دی، که مثلا ټویټر سره ارتباط کې دی، که مثلا یو چیرته یو څو خبرې کولی شي، نو د خپل ملک د خاطره، د خپلو خلکو د خاطره، دغه حاکم نظام چې دی د ښې سپارښتنې او ښې مشورې ورکړي، ځکه زمونږ چاره بله نشته دی. دا یې دوم افغانان دي، خو دوی په بل طریقه باندې تربیه شوي دي، خو دوی ته باید دا وروښودل شي چې دنیا کومه لاره باندې روانه ده او تاسو په کومه لاره باندې روانه سئ. په دې وخت کې، په دې زمانه کې چې دنیا او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی دی، زمونږ د نجونو او زمونږ د خویندو ښوونځي بندي او پوهنتونونه بندي. زما کشرۍ خور ده، هر وخت چې زور سره خبرې کوم د ډېره شرم ورته زه غږ نه کوم د خبرو کولو لپاره، چې ما ته وایي چې زه خوشبګم صنف کې یم او دغه دی دوه کاله تیر شو، زه به نور مکتب څنګه وایم؟ زما خو نورې خویندې پوهنتون خلاص کړی دی او نورې خویندې مې مسلک لري او په رشته ویلې ده، زه به څه کوم؟ زه ورته وایم چې خیر، هغې د سره درس ووایه. یعنی دا ډېره یو جدي ستونزه ده، که همدغسې یو کال دوه کاله نور پاتې شي، نو دغه کم میندې چې ودیږي او اولادونه زیږوي، دا به ټول همدغه فکر چې دغه خلک یې لري همدې په فکر باندې رالوی شي. مدرسه مونږ مسلمانان یو، شکر فضل د خدای دی، مدرسې ته هم ځو، مدرسه پېژنو، قرآن پېژنو، حدیث پېژنو. مونږ د عبادادو نه چې کله اسلام دلته راغلی دی، او مونږ د ټولو نه ښه مسلمانان یو، او په دې ویاړو چې مسلمانان یو. مونږ ته د څوک اسلام نه راښیي، مونږ ته د څوک حدیث نه راښیي، او مونږ ته د څوک هغه دین او هغه جهاد نه راښیي چې د پاکستان په مدرسو کې ویل کېږي. مونږ خپله شکر فضل د خدای دی عالمان لرو، دینی عالمان لرو، همدغسې عصري زده کړو ماسټران او دکتورین لرو، او باید مونږ ته زمینه برابره شي د زده کړې په افغانستان کې او داخل په خارج.
امینی صاحب، که په دې راته وایي، هغه ځوانان او کورنۍ چې په ترکیه کې فلحال په غیر قانوني ډول باندې درځي، د قاچاق لارې نه درځي، دغه سوانان تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره برخه یې باسواده ده، دوی چې حالت درځي په څه کارونو مصروفیږي؟
زه چې کله دلته راغلم، زه چې کله وان خار ته راورسېدلم او د قاچاقبرانو نه وتښتېدلم، په دې خاطر ځکه چې موږ باندې پولیسو حمله وکړله او د نیولو دپاره، نو زه وتښتېدلم. زه په خار کې راغلم او دلته مې یو د ژبې فارسي وان چې د ایرانو هغه مې پیدا کړ، هغې سره مې ملګري شوله او په همغې دوکان کې چې هغې په کوم دوکان کې کار کوو هلته مې ورسره کار پیل کړ. راځم دغه کوم ځوانان چې تا ویل چې مثلا دلته راځي په ډیرو شاقه کارونو، هغه کارونه چې هغه کارونه ترکان نه کوي او هغه کارونه چې ډیر شاقه کارونه دي، هغه کارخانه چې د لسو کسانو کار په یو کس باندې کوي هغه افغانان دي، هغه کارونه چې دلته د ورته بیخي په سپکه نظر ګوري او بیخي نه کوي هغه کارونه افغانان کوي. د ټول نه سخت کار، د ټول نه ډیر وخت لپاره کار او په کم معاش باندې او په ډیر په خراب ځای کې په نیمه ډوډۍ باندې افغانان ځوانان کار کوي. واغ ځوانان چې ماسټری لري د پونځو نه فارغ شوی دي، ځینې پکې ډاکټران هم دي، ځینې داسې افسران چلته په افغانستان کې لزګونه عسکر د لاس لاندې وو، همدغه سي د امنیتي ملي کارمندان چې زده کړې کړې وي په بار ملکونو کې، په همدغه ترکیه کې زده کړې کړې دي، اوس بیرته راغلي دلته شاقه کارونه کوي. نو دا ډیره یو دردونکي خبره ده، دا ډیره یو د تاسف ځای دی چې زمونږ ځوانان چې په دې شل کالو کې تعلیم وکړ هغه اوس دلته په پردي ملکونو کې ملاګانې ماتي.
امینی صاحب، سربیره پر دې چې دغه ځوانان ترکیې ته په قاچاقي ډول باندې درځي، د جمهوریت له سقوط وړاندې ځینې ځوانان نجونې او هلکان په تحصیلي بورسونو هم درغلي وو، دوی اوس مهال چې په ترکیه کې دي، تاسو به اتمن ورسره په ارتباط کې یاستئ، له حاله به خبر یاستئ، دوی څه کوي؟ دوی به هغه تحصیلي ویزې درلودلې چې هغه به مې خلاص وي یا به مخ په خلاصې دي په خلاصې دوی د دوی تصمیم څه ده؟ تاسو ورنه احوال لرئ؟ ورسره په تماس کې یاستئ؟ دوی کوم طرف ته روان دي؟
بله، زه تماس کې مزه خبره مده خپل ملګرو نه، خپل همسنتیانو نه چې دلته راغلي د درس لپاره د جمهوریت په وخت کې نظامي زده کړو ته او همدغه سي نورو طبي او انجینري ته اقتصاد ته کامیاب شوي او دلته درس ویل، هغه خو په هیڅ صورت کې نه غوښتل چې بیرته لاړ شي او د اقامې لپاره درخواست کړی دی. د ځینو منل شوي دي چې څوک واسطه لري یا مثلا څوک پیژني یا پیسې لري، په هغې صورت کې دلته کولی شي چې اقامه واخلي دوه کلنه څلور کلنه. او هغه نظامیان چې دلته په ډېر تعداد کې وو، تقریبا د زرو نه تعداد اوخته چې دلته درځ په راغلي او نظامی زده کړې خلاص شولې، هغه وخت مودې پوره شوله، نو دوی دغه غوښتل چې افغانستان ته لاړ شي. ځینې جبري ریپورت شولو خو ځینې وتښتېدل د هغه کمپونو نه، نو دلته اوس دي شاقه کارونه کوي او به بې برخلیکه دي. ټول هغه کم ځوانان چې دلته درسونه ویلي او کم ځوانان چې نظامی زده کړې کولې هغه ټول بې برخلیکه دي.
د هغه ځوانانو په اړه راته وایست چې دوی په ترکیه کې نه پاتې کیږي، کار نه کوي او د یونان لاری اروپا ته ځان رسوي. د دوی حال څنګه دی؟ یو دغه ځوانان چې د کښتۍ او لاری یونان ته وړي، تاسو په اړه کوم معلومات لرئ؟ هغه سره شریک کړئ.
بالکل، دا ډیره مهمه پوښتنه متویلې شو، ځکه تقریبا 50% یا 70% ځوانان چې د افغانستان حرکت کوي د اروپا په تکل باندې راوځي او ترکیې ته ځان رسوي. د استانبول په ښار کې یو څو څونه وخت پاتې کیږي یا مثلا هلته کار کوي او بیا د نورو مختلفو لارو نه، په د اوبو د لارو نه او همدغسې د وچې لارو نه، د ځنګل د لارې نه حرکت کوي د بلغاریې طرف ته او هلته بیا خپل سفر ته ادامه ورکوي. همدغسې د اتریشیا او همدغسې د سلوانیا او همدغسې د نورو هیوادونو د ځنګلونو د لارې نه په پیدا او په اوبو کې ځان رسوي اروپا ته. هو، دلته هغه ځوانان چې غواړي اروپا ته لاړ شي هغې خو دلته راځي، هغې د مخکې نه پیسې ورکړي قاچاقبرانو ته، خبره ورسره شوي. خو چې لږ وخت پاتې کیږي او په کوم خافګاګانو کې هغه نیول کیږي اوس فلحال، ځکه په استانبول کې یو کمپاین شروع کړی دی د قاچاق د غیر قانوني مهاجرو په ضد باندې. دغه میاشت چې اوس تا سره خبرې کوم، دغه میاشت هم جریان لري او د استانبول په ټولو اوزو کې او پټول ولسوالیو کې دغه کمپاین په ډیر جی بی ډول باندې روان دی او نیول کیږي او ډایرکټ ډیپوت کیږي هغه کسان چې د ترکی او د بلغاریا یا د ترکی د یونان په سرحد کې ونیول شي هغه د یو ورځ هم نه ساره یو غیر ډیپوت سنټر ته لیږي. نو دا سونځه هم ډیره غټه ده، لوی سونځه ده. دا ځکه لوی ده چې د ترکی دولت د اروپایي اتحادیې سره الته خپل کم غفتن لري هغه د ترکی دولت چې کوم غفتن لري هغه نه منل کیږي. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت داسې وخت راځي چې په دغه لارو باندې زیاتره ځوانان خپل ژوند د لاسه ورکوي، هم د ترکی د پولیسو لخوا نه نیول کیږي او وهل کیږي، ډبول کیږي، هم دا خوا ته د بلغاریا او د یونان د پولیسو لخوا.
امینی صاحب، که په پای کې راته دا موایي تاسو ترکیه کې دا دوه کال کېږي چې ژوند کوي او شاوخوا مو زیاتره هغه افغان ځوانان دي چې په افغانستان کې درسونه وایلي دي، پندې ترکیه کې درسونه وایلي دي، اوس هلته شاقه کارونه کوي، سخت کارونه کوي. او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هغه ارزښت او احترام چې دوی په افغانستان کې درلود په ترکیه کې نه ورکول کیږي. او د هغه ځوانانو یادونه مهم وکړه چې د قاچاقبرانو یا د پولیسو لخوا وژل کیږي او مړی ژوندی ورکیږي. په ټوله کې یو افغان ځوان که چیرې د کار په لټه باندې ترکیې ته درسي، هغې ته مو مشوره څه ده؟ او یا هغه ځوان چې د دې لپاره چې دلته ژوند په خطر کې وي په افغانستان کې، دوی ترکیې یا نورو هیوادونو ته ځي، هغوی ته مو مشوره څه ده؟
بله، زما ځوانانو ته پیغام چې کوم ځوانان په افغانستان کې دي او د دې وس لري او د دې فکر لري چې زه یو کاروبار جوړ کړم، مثلا په خپل خپل ودرېږم، باید حمل ته یو څه وکړي، د راتګ څخه دې وخت کې ډډه وکړي. ځکه دا اوس هغه حالات نه دی لکه پخوا په شان چې کله به یو افغان یا مثلا مهاجر د ترکیې سرحد ته داخل شو، دلته به دوی په دولتي موټر کې کېناوه او استانبول ته به رسو. اوس هغه حالات نه دي، اوس نیول کیږي، وهل کیږي او ربړول کیږي. یعنی ډیره سخته ده چې اوس یو افغان په ډیر اسانۍ سره یا په ډیر پیسو باندې ځان ورسوي ترکیې ته. نو زما غوښتنه د ځوانانو څخه دا ده چې په سکالرشپ باندې یا په ویزه باندې یا مثلا په نور ډیرې لارې چارې دي چې په هغه لارې چارو باندې فکر وکړي او غور وکړي، ترکیې ته راشي، دلته اقامه واخلي او دلته د هغه کم د دې چې د تجارت کم سیستم دی او پالیسي د هغه باندې ځان پوه کړي او په هغه سیستم باندې ځان راورسوي یا دلته راشي. خو ترکیه اوس د افغانانو لپاره د کار لپاره چې تا ویلې بیخي مناسبه نه ده، ځکه د دې دوه رقم د پیسې ارزښت چې دی هغه هم راغورځېدلی دی نیم په نیمه. د دې دلته سیاسي ستونزې هم اوج ته رسېدلي دي. دلته د دې دغه طرحګرۍ سره چې کوم د دې د مبارزه ده د کردانو یا د مثلا د عراق او د سوریې، د دې په دغه باندې ډېر فوکس دی. کله چې د افغانان نیول کیږي او د زندانونو ته اچول کیږي، د پوښتنو لپاره یا تحقیق لپاره دا هم د همدې یو علت دام کېدای شي چې د دې دغه سرحدات ډېر قوي کړي. بل دلته سوریایي مهاجر بیخي تعداد زیات دی او دې غواړي چې 10 میلیونه سوریایان بیرته خپل هیواد ته واستوي، همدغسې افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. د خپل د دولت هغه کومې پالیسیانې چې د نوې کابینه جوړه کړې ده، هغه پالیسیانې دغه وایي.
مننه. کور وطن ژوندی اوسې چې خپلې تجربې او همدارنګه په ترکیه کې د میشتو افغانانو چې هغوی په قانوني یا غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورغلي دي، حال او وضعیت مو له موږ سره شریک کړه. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خپرونې ښې چړې. ساده
Mother.